السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په خوست کې وې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به بیا وځنډیږي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د خوست ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په چاودنه کې تر دیرشو کسانو زیات وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. او د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزۍ قبایلي سیمه کې یوې بمي چاودنې 15 کسان وژلي دي. بشپړه خبرونه د خوست ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په یو چاودنه کې تر دیرشو کسانو زیات وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا چاودنه په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 9 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د زیاته کړه
نن د لمانځه پر مهال چې د جمعې لمونځ کې د ملي اردو په جامع جومات کې بدبختانه چې چاودنه رامنځته شوې ده. په دې چاودنه کې 9 کسان په شهادت رسیدلي دي او 2 کسان نور ژوبل دي.
رویټرز خبری اژانس بیا د خوست د ځای چارواکو له قوله لیکلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. ټاکل شوی و چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان سي، خو کمیسیون وایي چې شکایتونو ته د ښې رسیدنې لپاره یې د نتایجو د ځنډولو پرېکړه کړې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند عزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د مشرتابه تر پرېکړې وروسته ټاکل شوی چې د رارواني اونۍ په لومړیو کې د 10 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان سي. د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې شایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د تانکس ګیوینګ یا منندوی د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په تلیفوني خبرو کې یو امریکایي نظامي افسر ته وویل، کله چې ته بیرته امریکا ته راستون سې زه به له تا سره ووینم او یا شایي هلته افغانستان کې دې ووینم. ته نه پوهېږې چې څه پېښېږي. کله چې له ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، دوویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمیر په زړه پورې کارونه وکړو. د امریکا د پوځ اعلی سر قومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې له امریکایي سرتیرو سره کتلي. پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کېږي چې د ولسمشرۍ دوه کاله یې تیر سوي خو تر اوسه یې هغو سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکښې په جګړه بوخت دي. تر ولسمشر ترامپ مخکې د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش افغانستان او عراق ته چې امریکایي سرتیري پکښې په جګړو کې ښکیل دي یو شمیر سفرونه کړي وو. ولسمشر ترامپ پرون همدارنګه خبریالانو ته وویل، موږ د افغانستان په اړه په ډیرو قوي مذاکراتو بوخت یو، خو ده داونه ویل چې آیا دا خبرې مستقیمې له طالبانو سره دي کنه. طالبانو ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې په قطر کې لږ تر لږه 3 ځلې له امریکایي استازو سره کتلي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزۍ قبایلي سیمه کې یوې بمي چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي. چاودنه د جمعې بازار په یوه میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سوې ده. امنیتي ځواکونو د پیښې ځای په خپله ولکه کې اخیستی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په یوه بله پیښه کې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځانمرګي بریدګر چې نن یې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسلګرۍ برید کړی و، هدف ته ترسیدو مخکې وجل سوي دي. د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې د چین د کنسلګرۍ ټول یوشت کارکوونکي خوندي ځای ته انتقال سوي او زیان نه دی ورسېدلی. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې د درو بریدګرو تر څنګ دوه پولیس هم وژل سوي دي. ځینو رسنیو په برید کې د یوه خصوصي شرکت د یوه ساتونکي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. او د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوي ویډیوګانې خپرې کړې چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. دا دوه کسان الکساندر پتروف او روسلان باشیروف د سپتمبر په میاشت کې په دې کیمیاوي برید کې د لاس درلودو په تور په غیاب کې محکوم سول. هغه ویډیوي تصویرونه چې د برتانیا پولیسو پرون خپاره کړي څرګندوي چې دا دوه روسان د مارچ په څلورمه نیټه د سالسبری ښار ته رسېدلي او هلته د قدم وهلو په حال کې لیدل کېږي. دا هماغه ورځ وه چې سرګی سکریپال او لور یې یولیا سکریپال د بې هوشۍ په حال کې وموندل سول. د جون د میاشتې په دیرشمه نیټه یو بل کس ته سالسبری ته په نږدې ښار ایمزبری کې مسموم سو چې ورسره یو بوتل عطر وموندل سول. په دې بوتل کې د نویچک په نوم د اعصابو فلجوونکي کیمیاوي مواد وموندل سول چې په پخواني شوروي کې جوړېدل. یوې مېرمنې چې په دې پیښه کې مسمومه سوې وه وروسته سا ورکړه. د خبرونو پای.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې په خوست ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې تر شلو زیات کسان وژل سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پشنې ور بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول.
سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده او دوه قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېره ټیټ شي، کېدای شي د ارقام حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي.
د کندهار اورزګان پر لویه لار تلونکي مسافر له سختو ستونزو شکایتونه لري.
لار د امنیت پر برابر خو بالکل سل فصل کې ټول خطر دی، ځکه چې نه دکاندار چندانې پرسم دغه تلی سي، نه ملکي خلک تلی سي، دولتي خصام خو ګرسره تلی نه سي په لار باندې.
په غزني کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح سوي تخمونه او سره ویشل سوي.
د مملکت تقریبا شپږ خرواره زیات نه کړي، اوس تقریبا اتلس خرواره ولس خرواره دغه جوړیږي.
د پاکستان په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حملې په اړه هم معلومات درکوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. په خوست ولایت کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل سوي دي. رویټرز اژانس خبر ورکړی چې په چاودنه کې شاوخوا پنځوس نور کسان ټپیان سوي هم دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوست اشاره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. الخیل صاحب، د چاودنې د څرنګوالي په اړه کوم معلومات راکړي او دا چې آیا ارقام بدل سوي؟
مننه کوم. زه په پیل کې تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلام وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د جمعې د لمانځه پر مهال په خوست کې د خپلې اوله شایسته لوا په جومات کې چاودنه وشوه چې د خوست د چارواکو په وینا په اغلب ګمان دا یوه انتحاري حمله وه چې په جومات کې ترسره. د خوست والي او نورو چارواکو چې شېبه وړاندې ملکي روغتون کې رسنیو سره خبرې کولې، دوی وویل چې په دې پېښه کې دولس نفره وژل شوي دي او درې دېرش نفره زخمیان دي. البته ځینې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي، هغوی د دې طرفاتو شمېر له دې دولسو نفرو نه زیات ښیي. خوست والي رسنیو ته وویل چې هغه ټپیان چې سطحي وو هغه یې رخصت کړي دي او هغه ټپیان چې ملي اردو هلیکوپتر راغلي دي هغوی هغې طرف ته به انتقال کړي. دوی وویل چې د ملي اردو یو هیئت هم خوست ته راغلی ده، دا مسله به وڅېړي او وروسته به رسنیو سره دوی دا معلومات شریک کړي.
د حمله کوونکي په اړه څه ویل سوي دي چې څنګه یې دغه ځای ته ځان رسولی؟
موږ همدا پوښتنه د خوست له والي څخه وکړه. خوست والي وویل چې مسلې په ارتباط دا چې دا شکله غوندې موضوع ده، نو دوی انتظار باسي چې د ملي دفاع وزارت د لوی د ریسټس کوم هڅه راغره دي مسلې د تحقیق لپاره، هغوی هغه مسایل بشپړ کړي او تر هغې وروسته به رسنیو سره معلومات شریک کړي چې اصلا دا انتحاري د بیدیانه راغلی دی کدل تکوم نفوذی کس د ملي اردو پولیسو کې د بریده سره کړی.
او رستي پښتنه دا چې لوخیل صاحب تر اوسه د حمله مسولیت چا منلې؟
نو تر شي په وړاندې چې ما رسنۍ ته لاسرسی لاره دوی کومې وسوالې ډلې د دې بریده پر غاړه نه واخیستې.
ډیره مننه. په خوست ولایت کې د ازادي راډیو خبریال و چې په یوه جماعت کې د چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. که څه هم د خوست چارواکي وایي په دې چاودنې کې 12 کسان وژل سوي او شاوخوا 10 کسان ټپیان سوي دي. خو رویټرز آژانس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په حمله کې 26 کسان وژل سوي او 55 نور ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې شېبې چا د حملې مسؤلیت نه دی منلی. بلخو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د اورکزیو ایجنسۍ په کلایي سیمه کې په ته انتحاری حمله کې 28 کسان وژل سوي او 55 نور ټپیان سوي دي. په کلایي بازار کې د جمعې په ورځ زو د میوې او ترکاریو مارکیټ لګیږي. نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
په اورګزیو ایجنسی کې د پولیسو یو چارواکی نن د ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د جمعې په بازار کې د خلکو په میله کې وسوه چې ډیره ګڼه ګڼه وه. چارواکو ویلي چې زخمیان په سیمه کې روغتون ته لیږدول سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر سیاسي فعالانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د اورګزیو پر خلکو غږ کړی چې د سیمې روغتون ته د وینې ورکولو لپاره ولاړ سي. د چارواکو په وینا په روغتون کې د ډیرو زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیر شایع زیات سي. د اورګزیو د پولیسو یو مشر خلیل اقبال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې معلومه شوی چې چاودیدونکي مواد د ترکاري په یوه کارتن کې ایښودل سوي وو او په دغه مارکیټ کې انفجار وکړ. د پاکستان پولیسو ویلي چې د کلایي بازار او شاوخوا سیمه یې محاصره کړې ده. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اورګزیو ایجنسی په کلایي سیمه کې اکثر شیګان اوسي. دا د پاکستان له وو ناکرارو قبایلي سیمو ده. په پاکستان کې په دوامدار ډول د شیګانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر کورونو عبادت ځایونو او مذهبي مراسمو خونړۍ حمله کیږي. واشنگټن ادعا کوي چې د پاکستان په غرنیو قبایلي سیمو کې د تروریستانو پناه ځایونو او د هغوی فعالیت ته اجازه ورکول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ وویل چې پاکستان له امریکا سره هیڅ نه دی کړی او له پاکستان سره یې د خپلو مرستو د ځنډولو خبره وکړه. خو پاکستان دا ادعا رد کړې او وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې انساني قرباني ورکړې او میلیونونه ډالر یې زیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر په شنې ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول و ځندول. ټاکل سي و چې نن د ولسی جرګې د لاسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان سي. بلخ د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه په دې اړه اندیښنه ښیي چې په بیا بیا د ابتدایي پایلو د اعلان ځندول پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمنوي. نور تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو ته د ښه رسیدنې په هدف یې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ټاکل شوې چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي.
بنابر رسیدګي دقیق
هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به شکایتونو ته د ښه رسیدنې د شفافیت د تامین سپارل حق حقدار ته له تورو نه د سپینو رایو بیلولو لپاره به د انتخاباتو نتایج یو څه په ځنډ اعلان کړي. موږ هڅه کوو چې د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان کړو. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 22 ولایتونو دغه اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې د همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او همداشان د عقرب د 15مې په انتخاباتو کې د تخته د بایومټریک سیستم نوملړ او زورواکو د لاسوهنې په اړه یو لړ جدي شکایتونه موجود وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې په دې اړه له دوی سره شاوخوا 2000 شکایتونه ثبت شوي دي چې نږدې 1000 ته رسیدنه سوي چې له امله یو شمیر محلونه باطل اعلان شوي دي. د دغه کمیسون ویان علی رضا روحانی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نورو شکایتونو له چړنې سره ممکن یو شمیر نور محلونه هم باطل اعلان سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په پرله پسې ډول د ولسی جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو د خلکو باور کموي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې کمیسون په داخل کې یو لړستون زلري او هغه ارقام چې دوی د انتخاباتو په ورځ اعلان کړي او چې بایومټریک معلومات سره ورته داخل سوي 2 میلیونه کم ښودل کیږي. ښاغلی رشید زیاتوي کمیسون دا جرأت نسي کولای چې په کمو ارقامو سره د رایو نتایج اعلان کړي.
دلته اوس کمیسون د څو پلوه له ستونزو سره مخ ده. یو خو دا چې معلومات او سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده، او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېره ټیټ شي. هغه څه چې کمیسون ویلي و چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونه پورې راټیټ شي، او دا د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکوي چې 3 میلیونه ولې تر 2 میلیونه یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کېږي. نو دلته کمیسون اوس دغه جرأت او دغه شهامت د اعلانولو هم نه لري او کار یې هم بشپړ شوی نه ده.
ښاغلی رشید وایي کمیسون د دې لپاره چې د رایو له اعلان وروسته د خلکو اعتراضات کنټرول او افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې په ډک لاس خبرې وکړي دغه پایلې ځنډوي. خو کمیسون وایي چې په خپلو کارونو کې خپلواک دي او هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې په کارونو کې لاسوهنه وکړي او یا هم کارونه د کوم سیاسي هدف قرباني شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر پښان یو ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځنډ خبره کړې ده. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه په دې اندېښنه شي وایي چې په بیا بیا د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول به پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن کړي. ځینې اوریدونکو پر همدې مسلې سمیسون راستولي چې د پروګرام په جریان کې لولو. د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ او ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ غځېدلې لاره په دې وروستیو کې نام نسوې ده چې پر دغه لاره سفر له خپل ژوند سره لوبې کول دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لاره له نامنۍ او خرابېدو څخه یې خلک تر پوزې راغلي. د دغه ولایت خلک وایي پر یاد لارې سرونه او مالونه نه دي خوندي، او کله چې پریزي او راځي نو ځانونه ژوندي نه احساسوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه لاره سخت نام نسوي او زیاتره وخت پر زیات شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه فضل الرحمن میرم د دې لارې د امنیت پر برابر خو بالکل سل فصل کې ټول خطر دی، ځکه چې نه دوکاندار چندانې پر سم دغه تلای سي، نه ملکي خلک تلای سي، دولتي کسان خو ګر سره تلای نه سي په دغه لار باندې. د دې خوا سره روان سي، یو پلا خو د طالبانو وام دی چې ورور سره کوم عمل به درسره وکړي، د شکر دي وهلې يم دې نه پرېږدي، که سلام سي مکار سره يم دې نه پرېږدي. بل پلاج دغه څه چیر سي، بیا چې ولار سي پوسټه ولا درته ناست کې دي شکر نو وهلې بره خو نو پیسې درسره غواړي کړه زر پیکره 2000 بازه در شس په 2000 چونه
بل ډیر نام نه لار خوروره بل ورس کتار راغلی او برت پر سوای وو موټرانه سوزلی او جنگ کړي وو خلګي خوش کړي وو بل نظامی خلک خو ګر سره په موټر د دلار نه ستلای کړي. زه خپل دایم د ډیر وخت کې شي په دغه خاطر دلې انتظار يم چې د لار سره سمسي یو امنیت برقراره سي بار په خو باندې ولرس.
د کندهار لار خو ډیر سره خراب ده، بس د زه د جی پلاس تلی وم شهر ته په بل کتار کې نو کابو یو میا شو لش پی شل شپ دغه چی رکړلې به کتار خو سړی به خیر اتلای نسی، او پر دې لارې باندې ډیر خلک زمر شیدان ورکړ، پر دې لارې باندې ډیر خلک شیدان سوله.
دغه خلک دولت ته خواست کوي چې د یاد لارې امنیتی ورته خوندي کړي.
دولت چې امنیت برابر کې څه د لارې جوړې کې لارې به خیر سره دغه سیده شي، هم پر دې خراب لار باندې خچندان څوک زنه وس.
دغه غواړو چې د لار سم پوسټي وغورځي، سم کارګا وغورځي، ورته د دولت توجه ورته وسی د لار سره سم کې چې د خلک په ډاډه زړه ولار شي او برتراسي خپل کاروبار وکړي.
دولت سم دغه وشتنه چې لار دې په من کې راولې
د فداسیال کې د چوړ مورات پر یاد لار وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو پر حکملاتي موټرو بری کړی وو چې پر مهال یو شمیر افغان سرتیر او ملکی کسانو ته مرګ جوړ بل واوښته. ازادي راډیو د دغه خلکو ستونزې د اروزګان له ولایتي ادارې سره شریکې کړې. ولایتي اداره بیا وایي د یادې لارې د امنیت لپاره نوي پلانونه لري. د دغه ولایت مرستیال والي عطاالله فضلي ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لاره مو خو ولسمشر هدایت په اساس باندې اوس نوې منګه محلی اردو جذب جذبو لګی، هغه کسان قندار ته ولېږل چې هغه ټریننګ شي، او دا خوانه د قندار د خوانه بیس باندې کار روان دی، او په سرک باندې خپله د ملي اردو د خوانه کار شروع دی چې د وزارت په ادامې د خوانه هغوی ته دا په قرارداد ورکول شوی دی. نه هم بس سازی شروع د امنیتی پوستې ورسره جوړیږي، انشاءالله چې ډېر امیدوار یو چې دا لاره نوره خلاصه شي.
د قندهار امنیتي مسولین هم دغه خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې د یادې لارې امنیت به ډېر ژر خوندي کړي، او وایي چې د یادې لارې د امنیت لپاره یې پلانونه تر لاس لاندې نیولي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم ښاغلي فضلي ازادي راډیو ته منلې وه چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر سختې محاصرې لاندې دی، او افغان پوځیان اکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د چین حکومت د پاکستان په کراچي شهر کې نن جمعه پر خبره قونسلګری حمله غندلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د چینایي وګړو امنیت ته پام وکړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا د چین او پاکستان پر اړیکو گزار دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د دې وزارت ویان جین چوانګ ویلي چې د قونسلګری ټول مامورین او د هغوی کورنۍ په امن ځای کې دي. هغه نن په پیکینګ کې خبریالان ته وویل چین پر ډیپلوماټیکو ادارو حمله غندي، او د پاکستان له حکومت غواړي چې د چین د اتباعو او ادارو د ښه امنیت لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په کراچي کې د چین پر قونسلګری د حملې مسولیت ویډلې چې ځانته د بلوچستان د ازادۍ پوځ وایي اخیستې دی. دا بیلتون غشتون کې ډله له هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د بلوچستان د ازادۍ پوځ ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان ځواکونه او د چین حکومت د بلوچستان د راتلونکي د خرابولو هڅه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي شهر کې د چین پر قونسلګری د حمله پړه د چیرونو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان د ستراتیژیکو همکاریو د زیانمنولو لپاره یو دسیسه ده. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک هم په دې باور دی چې شای د چین د فعالیتونو په وړاندې د خند اچولو هڅه شوې ده.
او یقینا یو کوشش راځي چې دلته کې د پاکستان چین منځ کې اړیکې چې دا پیډیوري کړي شي، او باندې چې یو څه سمته به سبا پیل سره ورسره شي، نو یقینا چې دا امر څه څه کوي کو دا کومه نه ورته.
پاکستان د چین د ستري سیمایي پروژې یو کمربند یولار چې د ورېښمو د لرغونی لارې پر نظر جوړیږي مهمه برخه ده. د چین حکومت په پاکستان کې میلیارډونه ډالر پنګونه کړې ده. د ګوادر بندر پروژه د اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو یو ستر مثال دی.
ستاسو له پیغامونو
مالی السلام علیکم دا غویرې د ټول کارتون کو ریګن کو سلامونه لیکلې وړاندې کوم چې افغان د میدان ورته ګولای چې غټول سلام دا ورته ګولای چې غټول سلام محله کوم چې موږ تاسو سره کوم یو کې چې موږ تر غزي ولای ته پرې چې دوی یو ستوانی ساتو چې لار د چې سره کوم هم چې تر سره کوم په خشي لار دې آسان او چې یو سره کوم هم ډېر مشکل زموږ ته موټر خرابې لاره کې مریضان موږ شي او نور مشکلات هم زیاتې څه کوم نه لرم شي ته او بل مشکل مې دا چې د غټولو سره کې مکتبونه هم ډېر نه وخت شول دې سره دا وګ مشکل دی چې مکتبو کې نو نه ځو نه چوکې لري نه پښو نه لري څنګه سره سیمه ته باندې مشمول کې نه ولې مخته خبرې کوم.
السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله حلیمی تن در خبری کم وقتن می دا ولسمشر محمد اشرف غنی تخدا دا چی دا پکتیا زیادتر سرکون اوز هم کندو کفر دی در دی دا ما دولت کم خاص پاملارن ورطا ندی کردی دا پکتیا مرکز گردی سا تر دندی پتان ولسوالی سرخد پر غزیدار سرک بیر تا کندو کفر شویده او دی تمکنی و تر من دی جنخیر و غزیدار سرک دندازی زیاد کندو کفر دا خلق پزوکام او الرژی نروغی باندی اختر شوی دی گردی و دوم رضیاتی باید پاملار نورده وشی.
سلام علیکم بیزادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور دې غزنی مقر له ولسوالۍ مزنګ وهلای ده یوا یو نیمه میاشت کې کې یوا شبه کم کار نه کوي. خیر دې ما غږ تر ازادي رادیو پر ورسوي تر کارکون کو پورې نه دې چې ان کار کړی نه افغان دې سیم یوا شبه کډر ته فعال کې سی کار وکړي ډېر مننه دې ما غږ تر چارو کو پورې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د بریتانیا پولیسو هغه ویډیوي تصویر خپره کړی چې د روسیې د استخباراتو د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د بریتانیا پولیسو له خلکو غوښتنه کړې که په دې اړه معلومات لري نو له پولیسو سره دې شریک کړي. بریتانوي چارواکي وایي دواړه مشکوک کسان د روسیې د استخباراتو ماموران دي چې سالزبوري هغه ښار ته چې سکریپال او لور یې پکې مسموم شوي وه په مستعارو نومونو تللي وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا پولیسو د پنځشنبه په ورځ د هغو دوو مشکوکو کسانو ویډیوي تصاویر خپره کړل چې د پخوانی روس جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن ګڼل شوی. په دې تصاویرو کې لیدل کیږي چې دواړه مشکوک کسان د مارچ په څلورمه په همغه ورځ چې سکریپال د برتانیا په سالزبوري ښار کې د یو پارک پر څوکۍ بې سده وموندل شو د ښار ته رسیږي او د ښار په شاوخوا کې پلي ګرځي. دا دوه کسان چې د الکساندر پتروف او روسلان بوشیروف په مستعارو نومونو مشهور دي په سپتمبر میاشت کې په غیاب کې د سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو تورن شول. یو تحقیقاتي ویب سایټ د دوی اصلي نومونه الکساندر ایفګینیوویچ مشکین او اناتولی چیپیکا یاد کړي او وایي چې دواړه د روسیې د استخباراتي ادارې جی آر یو لپاره کار کوي. د سکریپال د مسمومولو له پیښې نږدې څلور میاشتې وروسته د سالزبوري په څیر مخار امسبوري کې یو نارینه او یو ښځه هم مسموم شول. پولیس وایي دوی د اترو له یو بوتل څخه چې د نوویچوک په نوم له کیمیاوي موادو ډک و کار اخیستی و. نوویچوک د اعصابو فلجوونکي کیمیاوي مواد دي چې پخوانی شوروي اتحاد د پوځي اهدافو لپاره جوړول او د سکریپال د مسمومولو لپاره هم کار ترې اخیستل شوی. مسمومه شوې میرمن ډان ستوریګس وروسته مړه شوه. پولیس وایي دوی له هر چا څخه چې دا دوه مشکوک تورنې د مارچ د دوهمې او څلورمې تر منځ لیدلې وي او یا یې د نینا ریچي د اترو تقلبي بوتل تر سترګو شوی وي د معلوماتو غوښتنه کوي. سرګی سکریپال د روسیې د استخباراتو پخوانی ایجنټ و چې د راپورونو له مخې د روسیې له حکومت څخه یې مخ اړولی و او د مسمومېدو تر مهاله په برتانیا کې په تبعید کې اوسېده. برتانیا او لویدیځو متحدانو یې د هغه د مسمومولو پړه پر مسکو واچوله خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د سکریپال د مسمومولو پیښې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې چې هسې هم ترینګلي و لا خراب کړل او په نتیجه کې متحد ایالاتو او اروپایي ټولنې پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. د همدې کړکیچ په دوام د لویدیځ پلوي هیوادونو روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر وکړ او روسي هم د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې د یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو شمیر رقم کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
د واسي هوادوال په نامه اوریدونکو په خپل سیمه کې لیکلي خلکو د سر په بایه په انتخاباتو کې برخه واخیسته خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو له رایو سره لوبي کوي. نصرت الله خادم د ننګرهار له رودات ولسوالۍ څخه لیکلي د انتخاباتو د پایلو ځنډ د انتخاباتو پر شفافیت ډیره پوښتنې را پیدا کوي. نقیب الله مشال د ورزګان ولایت له شهید احساس ولسوالۍ څخه لیکلي له انتخاباتو څخه اوس ملنډې جوړې سوې دي او یوې او بلې ورځې ته نتایج ځنډیږي. هولا د کندهار څخه لیکلي په انتخاباتو کې زیاته درغلي وسوي اوس د انتخاباتو کمیسیون د نتایجو په ځنډولو سره ځان له مسؤلیت څخه خلاصوي. فخرالدین لواشیر څخه لیکلي د انتخاباتو تش په نامه کمیسیون لخوا د نتایجو ځنډول بیا د تقلب زمینه برابروي. عظیم الله له خوست څخه لیکلی په خوست کې ترور غلا او پودریان په دې ورستوي کې زیات سیوی دي. روح الله له زابل په خپل سیمه کې لیکلی په زابل کې د خرواریانو په سیمه کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. له چارواکو څخه او د دې شبکې له مسؤلانو څخه غوښتنه کوي چې دا ستونزه حل کړي. عبدالبصیر عابد د کونړ ولایت له چاپې درې ولسوالۍ څخه لیکلی، زموږ د سامتول د کلي سړک نشته، له حکومت څخه غواړم چې زموږ دغه مشکل حل کړي. او ربی محمد د ځدی میدان ولسوالۍ څخه لیکلی، په ځدی میدان کې یو روغتون هم نسته چې موږ خپل ناروغان پکې د صحت لپاره بستر کړو. له والي څخه غوښتنه کوي چې موږ ته دلته یو مجهز روغتون جوړ کړي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په جریان کې په پروان کې د مظاهره حل هم درکو. خو اوس 4:30 بجې کېدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالۍ بشیر څخه ورو.
د خوست ځای چارواکي وای په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جمعات کې په 14 کې تر ډیر شو زیات کسان وژل شوی او ټپیان شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوي شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون داسې وښوده چې شایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. نن د پاکستان په شمال ویدیز اورکزی قبایلی سیمه کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او 50 یې نور ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوې ویډیوګانې خپرې کړې چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو څرګنده کړې چې د دې هېواد د اساسي قانون بدلون په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د پروان ولایت په لسګونو وسیدونکو مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې درې ملکیان وژل شوي چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. احمد هنایش سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. هنایش صاحب، نور جزئیات څه دي؟
السلام علیکم جناب صالح صاحب. هم درنګه چې تاسو ویل تیرش په د افغان امنیتی ځانګړي ځواکونو په کاپی په بچو سراچ ولسوالۍ کې عملیات کړی وو، چې په دې عملیات کې درې کسان ملکی کسان وژل شوي دي چې یو پکې ماشی او ماشوم دی. په دې د په جبل سراج اوسیدونکو دا لاریون شروع شو په نن ورځ، په دې خاطر چې د پروان ولایت سیمه ایز حکومت ولې دا توان نه لري چې عملیاتونه خپله ترسره کړي، ځکه چې دا ځواکونه چې تک کابل راغلي وو هغوی صرف یو کس چې هغه د وسلوانو د غیر مسول یو وسلوالو هغه ته د دزګری لپاره راغلی وو دلته.
بلې، انایش صاحب، دغه سیراپور موږ وړ مورز له لوګر ولایت څخه درلو چې له کابل څخه ځنګړي ځواکونه د ملي امنیت ورغلي هلته عملیات کړي او خلکو ویل چې په دغه عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه مظاهره چانو په پروان کې څه غوښتنه وکړه د دغه پیښو د مخنیوي لپاره؟
د دې لاریون کو ته مظاهره چانو عمده وختنه ده چې د سیمه ایز حکومت پروان سیمه ایز حکومت ته پر ضد لاریون کړی. هغه وایي چې د 2000 نیرو په ځواکونو په پروان کې شته، نو هغه کسان چې ځواکونو چې په کابل نه راځي هغه نه بلد دي، په سیمه کې نه بلد دي. صرف یو کس یو مسله غیر مسؤول ته هغه وړی چې تذکر وکړي. په دې خاطر چې ولی دا ظرفیت د محلي سیمه ایزو ځواکونو ته دا ظرفیت پیدا شوی نه ده چې داسې عملیات کېږي، او هغه کس چې یو کس مسله مسؤول غیر مسؤول ته هغه دنبال کوي تعقیبوي هغه پر اس نه راغل، خو مګر دا د ډېره غټه ستونزه پېښوه.
ډېر مننه د ازادي رادیو خبريال و چې په پروان کې د مظاهره په اړه معلومات درکول. د پروان اوسیدونکو چې مظاهره کړې وای چې د ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې درې ملکیان وژل سوي چې یو یې ماشوم دی. دوی غوښتنه درلوده چې د دغسې عملیاتو مخنیوی دی وسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح سوي تخمونه او سره ویشل سوي ده. ولایتي چارواکي وایي دغه کار به په دې ولایت کې د کرنې له ودې سره مرسته وکړي. بزګران وایي دغو اصلاح سوي تخمونو او سره د دوی حاصلات د پخوا پرتله زیات کړي. حبیب رحمان تاثیر یې په اړه نور حال راکوي.
په غزنی کې د کرنې عملداري ریاست لوري پر یو شمیر بزګرانو د تخم لپاره اصلاح سوي غنم او کود وویشل سول. د یاد ریاست سرپرست محمد وارث حیدر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د مرکز سلګونو بزګرانو ته یو بوجۍ اصلاح سوي غنم او دوه بوجۍ کود وویشلی دی چې ټول ټال دېرش ټنه غنم او دغه مره دوه برابره کود دی.
موږ په روان کال کې په دې د خزاني غنمو د جملې څخه 213 ټنه غنم او 460 ټنه کود د مرکز ولسوالۍ د حقینو لپاره د وزارت زراعت له خوا اختصاص شوی دی چې په هغه کې 13 ټنه اصلاح شوی غنم چې د تخم په منظور باندې کرل کیږي، 13 ټنه د مرکز لپاره غنم او 60 ټنه د مرکز لپاره کود د خانانو ته په واک کې ورکول کیږي چې دا غیتنه به خنتی جلا سره وړي. یو بوجۍ غنم یو دوه بوجۍ کود یو د خان ته سهم ورکول کیږي چې د غنمو قیمت د بوجۍ 108 افغانۍ او د کود قیمت چې سپین سره ده 115 افغانۍ قیمت ټاکل شوی.
بل لور ته بیا د سیمې بزګران وایي د نورو کلونو په دوران کې له دغه اصلاح سوو غنمو او کود څخه ښه پریمانه ګټه پورته کړې ده. ازادي راډیو ته وویل د کرنې او مالداري ریاست له لورې چې هر کال د غنمو اصلاح سوی تخم ترلاسه کړی دی نو بیا یې لمځه کې زیات حاصلات ترلاسه کړي دي.
زه خپل حاجي خالق داد د قلعه قاضي اوسېدونکی یم. دغه پروسه کال موږ له د تخمو چوړې سره مرسته کړې وه، ډېر ښه حاصلات مو اخیستې دي او ډېر ښه نتیجه ورکړې دي موږ په منطقه کې.
نوم مې شاپور ده، د اجرستان د ولسوالۍ مدیر په حیث باندې وظیفه اجرا کوم. او کوی سي خلک راسي دلته راځي ځکه د دغه تخمونه مخکې مو کرلې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. د امراض په مقابل کې ډېر مقاوم دي، مرض نه کوي او حاصلات نسبت له محلي تخمونه د دغه تخمونو حاصلات ډېر زیات دي او د خلکو په اقتصاد کې ډېر مثبت رول لري.
تقریبا ضرور 15 کال کې دا تخم وړم د موږ ځکه تقریبا شپږ خروار زیات نه کړي وو، تقریبا 3 خروار ولس خروار دغه جوړی.
دا په داسې حال کې دی چې د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي بزګران دي خو وایي د خپلو حاصلاتو لپاره چندان بازار نه لري تر څو د کال له خواري څخه ښه ګټه ترلاسه کړي.
موردل چې په غزنی کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح سوي تخمونه او سره ویشل سوي. په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې لپاره اتیا قومي شوراګانې جوړې سوي دي. تفصیل له روح الله انورینه په یو راپور کې اوري.
په کونړ کې د کرنې او مالداري رئیس انجینر نامولا صافی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ په ولایت کې اتیا کاملا غیر سیاسي او غیر قومی کمیټې یا شوراګانې د ځنګل د احیا حفاظت او د مدیریت په بنیاد باندې د انتخاباتو د لارې هغوی خپل مشران وټاکل او د دغه شوراګانو سره کونړ ولایت کې قومي مشرانو او د نورو نهادونو په حضور کې تړونونه لاسلیک کړل.
انعام الله صاحب وایي پوخوا ټول ځنګلونه ولسونه ساتلي خو اوس دغه دود د یو شمیر زورواکو او د لرګیو د مافیا د لاسوهنو له امله کمزورې شوه. دوی اوس غواړي چې د دغه شوراګانو په وسیله د ځنګل ساتنې په اړه پخوانی قومي تړي او ناغي بیرته ځواکمن کړي.
نو موږ غواړو چې د احیا او حفاظت په لار کې بیرته اماغه دودونه واغه ناغي چې هغه مختلفو مافیایي کړي وو یا بعضي خودغرزه خلکو د خپل شخصي اهداف او اغرازو په خاطر باندې زیانمن کړي وي، د ته به دغه شوراګانې بیرته قوت ورکي.
هغه وای دغه اتیاو جوړو شو شوراګانو ته به د بوټو او نیلګیو د روزلو د پاره کوریې جوړوي څو په خپل سیمه کې نیلګي وروزي او بیا یې هم هلته هغه زینو کې نال کړی چې چیرته ځنګل وهل شوی او یا یې هم چیرته اړتیا وي. د یادو شوراګانو دوه تنو مشرانو ازادي راډیو ته وویل
زمانو مولای مثال خان صاحب زرات موږ ته د غوزانو نه هلشانی کړی دا تخمونه کړلې دي او په ولسوالۍ کې په مختلفو علاقو کې به ان شاء الله دغه غوزانونه چې دا کینول کیږي او د ځنګل د حفاظت په خاطر شوراګان جوړ شوې دي چې موږ د ځنګلونو د حفاظت لپاره زاړو دودونه او دستورونه چې کوم قومي موږ لرل د ناغو په سیستم سره هغه مراجعه کړي دي و څوک نشي کولای چې ځنګلونه په بیرحمانه توګه قطع کړي.
زما نوم هجرت الله سال افغان یم. موږ هر میاشت غونډه لرو چاته اجازه نه ورکو چې ځنګلونه وای یا شنه بوټي وای.
په کونړ کې په داسې حال کې د ځنګل ساتنې او بیا یحیا په نوم شوراګانې جوړیږي چې د یاد ولایت ډېرې ځنګلونه وهل شوي او په یو شمیر لری پروتو سیمو کې اوس هم د ځنګل وهل دوام لري.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومني. دا اونۍ به د لوګر ولایت ته ورسو او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې به یې له چارواکو سره شریکې کړو. د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې هم لرو، پیغامونه یې رسېدلې دي، خو لومړی به د لوګر د والي د سرپرست ویان ځوابونه واورو چې څه وایي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو، د لوګر د والي سرپرست ویان شمشاد لاروي سب سمج د نن ورځې د خبرونه ملمه دی. د به ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه چې د لوګر ولایت څخه مراستولې دي جواب کې. لمړی لاروي سب تاسو ته شرغلاسته ما فسر کې به د یو اوریدونکو شکایت او ستونزې به ورو بیا ورسته تاسو ته راسو چې جواب ورته وایست.
نه باندې سلام علیکم، زو د ولایت لوګر نه خبره کوم. وړو کینزل 100 روپۍ بوجي سوي د پلوګار کې او غاز جک سوي د دغه ټیکس باید چې دولت په دغه باندې وانهخي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. به سروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانهخلي په وړو او په غاز په دې شانو باندې چې غریب خلک به استفاده تر کوي. دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پر نور والسلام.
بله لاروي سب، ته دې دوست ستونزه مو واردله، غواړم ستاسو جواب په دې برخه کې ولرم.
د عبد الواحد رور ستونزه تبه ووایي چې اول خو مننه کوم چې ستونزه شریک کړي. له عبد الواحد رور نه مونږه هله کوو ترڅو د دغه ستونزو د لا حل د لا حل په مخه ولایت مقام تراسي دغه ستونزه د دې ترڅنګ چې کوم نور ستونزه لري هغه نیغ په نیغه له موږ سره شریکې کړي، له جناب والي صاحب سره شریکې کړي. انشاءالله هغه به د اړوندو مسؤلینو ته هدایت وکړي چې د دوی ستونزو کې په بشپړه توګه حل شي. له منځه ولاړې.
بله، دوی د بیو د لوړېدو په اړه ویل، آیا واقعا بیې لوړې شوي دي؟ دا څونه جدي ستونزه ده دغه مسله؟
په لوګر ولایت کې بیې به دومره لوړ نه وي، خو البته لوګر ولایت له منګرار ولایت سره غلري سرحد لري. حاضر سره ځینې خوراکي توکي دغه لارې نه هم را انتقالېږي. د هغو په وخت سره موږ مخنیوی کړی دی. البته موږ په بار بار دې ته لاره هواره کړې ترڅو په لوګر ولایت کې کوم خوراکي توکي یا د اثارو لوګر ولایت کې راځي په دغه برخه کې باید کومه ستونزه نه وي. او هغه کوم تجارانی اخلي او بیا لوګر ولایت انتقالي لوړوالي کې باید د قیمت لوړوالي کې باید لوړ نه وي ترڅو د لوګر ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
نو د دغه ټکس چې تاسو یادونه وکړل، د دې ټکس د راکمولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
هو هو، په بار بار مونږه شخصي تجارانو سره په لوګر ولایت کې د والي صاحب تر مشرۍ لاندې غونډې نیولې او په دغه برخه کې والي صاحب ورته لازم هدایتونه کړي ترڅو د لوګر ولسونه له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي او دغه د دغه بحران مخه ونیول.
بله، د بل اوریدونکو ستونزه به هم راوخلو چې د دې شکایت څه دی؟
السلام علیکم، مرولی سلمانی هم د لوګر ولایت د ولسوالۍ څخه. زه د معرفت له وزارت څخه دا سره لرم چې دلته د مسکونو امتحانونه وزندول شو، لافیر لرم چې ولاندې کې خلک ډېر لر پروتو چې متخه د ولسوالۍ مرکزی مکتب ته ورځي خو دلته امتحان نه مخکې کاوس پاول او سکاوس پنځلسم ته وزندل خیر لرم چې را مخکې کی بس دا زمونږ پیغام نه خیر لرم چې تاسو وړاندې کوي.
بله لروي صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو هم اوریدل چې د امتحانونو په اړه
د سلمان صاحب د ستونزې په اړه به ووایو چې له ازدي ولسوالۍ نه شریکه کړي تیر روان یا تیر ښوونیز کال په دغه کال کې ډیری رخصتیان راغلي. تاسو په جریان کې هستئ چې وړمه ورځ پوهنې وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړه چې دغه ازموینې د سږ کال د پای ازموینې